اغلت داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای ولی خبره داده سی هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي سی هغه د پاکستان سره
عثمان صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خوا روان دي بهتره کېدی شي او که نه د خرابي په خوا روان دي
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي نه ځکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي هغه اول خو په اسلام آباد کې په بې رحمۍ سره وټکاوه او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرانتیر کانسټبلری دا یا مومنت سکاوټس دا یا دغه دي او یا هغه ملیشی چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي.
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادۍ ومې ورځ تر بولم. نن خبریږي چې استرالیا د لمریز برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پیل کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یوه پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پرې د خلکو غبرګونونو ته هم تمکیږ خو تر هر څلومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د طالبانو او پاکستاني چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځانګړی استازی وایي افغانستان نه به 21 سپتمبر په څیر بله ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې ځواب کې ویلي خولې سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
دې ټول کوشش کوي چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز. طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکولای شم. خلک وایي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلې کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوي دي. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمان لسره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کې چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ. طالبانو دا مانی خپلواکۍ 115 کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډېر ازادي نه لرله خو له افغانستان د باندې په دغه جشن مشاعرې کنسرټونه او ننداري جوړ شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیګ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي و، خو نوي استعدادونو هم ثابته کړه چې له چا نه کم نه دي.
خو شپږیزه چې تیرو اتو پړاوونو نه ښه شوی وای، یعنی زما نظر دا ځل هغه څه ونه شول، خو مثبت پوینټونه صرف شپږیزه کې دا ځل وشول. دوه دانې وو، یو دا و چې ټول نشنل ټیم ارکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ول هغه انټرنیشنل کرکټ په خخ کاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغوی د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسنګ روم یې شیر کړ، او هغوی چې په انټرنیشنل کرکټ کې څه تر یاد کړي دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وه، که هغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سې معیاري جوړ نه شو، نن درچم نه پر هغه سې سهولتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګورئ چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذ یاسف دورانی ورستۍ سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغسې پیښې احتمال یادونه کړي، خبرګون ښودلې، او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سټکو پریوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوخت او افغانستان د 90مې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي، ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږ دي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه اوسوې، په هغه کې یو افغان لاس نه درلودی او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دا یو
که څه هم طالبان له پاکستانه خلاصون نه لري او جدا کېدل یې ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي، که د ټي ټي پي مسئله ده، که د طالب مسئله ده. دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پوځ لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي، له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې دلته نورې خرابې نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي عمالت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېره توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړي، همدارنګې د کډوالو مسئلې یادونه کړي دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پوځ یو ځانګړې پالیسي وه او د طالبانو په خوښه تطبیق شوه، یا اوس چې څه شی تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکیچ څه ډول هغوی مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیار له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي، او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګېدو وروسته وایي، د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي، او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د ده په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د ده له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وي خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونو له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګري ملتونه باید خپل بې طرفي اس کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره
دا دوار خلل. یو دا چې واقعا ما هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابرقدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي په اروپایي ټولنه کې. په امریکا کې لاریونونه ترسره شول خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه څه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړي دي. د پی ټی ایم رسنیزې څانګې ازادۍ رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د هغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدلی او د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی بانډا په بانډا د هر مخاور مشر کلی سپینګيري د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې په مختلفو ولسوالیو کې په ډیسټریکټونو کې په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-70 زره کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یولسم د اکتوبر پورې بهر میشتي سکولای شي هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. من په درويشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه منکو ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا ورسته دغه نه په سویډن کې ده همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنې پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لوی جرګې شوې دي چې په دورستیو کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړي او د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې وه. دغه 4 ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادي د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونه طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوزکړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي وو. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و. خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمه کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلې.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، دا د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخونده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته هم د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې. واغه ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې. تاسو ته بهتره معلومه
ده چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوي مراسمو ته ویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلې او پخوانیو حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي وروستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلن نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوی نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یو مسله په رښتیا ثابته شي نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ دي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپانه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، او کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي بعد اولاغي خورزي بعد په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لیګل د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې اوس هلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولي څخه یو قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز د کرکټ لیگ تر سره کېدو او په دې لیگ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړې. شپږیز نهم پړاو لیگ چې د اگست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شنونکو په باور دغه لیگ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیگ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علا محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړې. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوبه هم مینوال خوشاله کړ او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړ، خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالۍ خوند سوچ انده کړ.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی او حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارٹیسپیٹ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دغه د ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، د ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګ لپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوست کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کې دی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیگ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه چې کرکټ بورډ هغه د شپږیزې چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ورسره وه او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټېټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخې دوی دا د اونرشپ ورکړ شوی دا د جواخ چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیګي چې کومه موضوع وه. خوشبختي ده چې تیر اتو پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول، خو مثبت پوینټونه سره د شپږیزه کې دا د وشول دوه دانې یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درې دل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په میلو وړلو کې چې کوم مشکلات تر وو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خو فینیشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلو فرمټونه له مونږ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزر آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزر ادرس او اتويش د موسیقي مختلف علي سوزولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوزولي ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوې قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیالاغي خنده همتون بحثونه راپارولي چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستانی لهجې او څرګندونو له امله تل نیوکو سره مخ وي دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستانی پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې کځام دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری به چې له خیخو سره وسلیږي حتی د 40 گیګاواټ برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالي تمویل کې به استرالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې به مو هغه زر شړنګون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو د طلا دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خار خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنګر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دی د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2,500 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3,300 مزدورانو پکې کار کاوه. د اسرائیل له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېرې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.